دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې به په بنو کې وسلوال بریټ په آرمی پبلک سکول بریټ کې د وژلو کورنۍ او احتجاج او کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه لری رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
بنو په جانې خلکو پر دوو ورونو وسلوال بریټ شوی چې پکې یو یې وژل شوی او بل ژوبل دی. د پېښوردار می پبلک سکول د بریټ ښکار شوی او کورنۍ پر حکومت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی نه بخي. او امریکایي ولسمشر او د هغه فرانسوي سیال د فنګلتیا ختمولو لپاره راتلونکي میاشت له یو بل سره ګوري. بشپړ خبرونه د بنو انتظامی وای په جانی خیلو کې وسلوالو دوه ورونه وشتل دي چې پکې یو وژل شوی او بل شوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیگا د نومونو خولو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلی دي او پولیسو پلټنې پیل کړي دي. د ده په خبره په بریټ کې اسماعیل وژل شوی او ورور یې سعد نومیږي هغه ژوبل دی. د بریټ ذمواري چانه د منلې د جانی خیلو یو اوسیدونکي لطیف وزیري بیگا مشال راډیو ته ویل د دواړو ورونو پلار هم شاوخوا دوه کاله مخکې په هدفي بریټ کې وژل شوی او په جانی خیلو کې دا خطر هغه څو ساعت وروسته شوی چې د سیمې مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. نمې پر دیرشمه د یو ځایي مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون د جانی خیلو اوسیدونکو تر 28 ورځو پورې احتجاج کړی وو چې تر حکومتي ډاډ وروسته یې ختم کړ. د بنو انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 اربع روپۍ ایښي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په بریټ کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومت غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دی د وسلوالو د بخلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی د مظاهره پر داسې مهال کړي چې روانه میاشت علوي او قریشي وویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي. خلایشی دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دي چې د تیرې میاشت په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. په عین حال کې په قبایلي سیمو کې د نامنوي پیښې هم زیاتې شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د 2014 زیږدیز کال په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول په د طالبانو په بریټ کې د زده کوونکو او خونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برېښنایي ماشینونه کاروي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو د یوې غونډې پر مهال وویل د ووټونو اچولو لپاره د برقي ماشینونو کارول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه نشي نیولی.
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے.
تر اوسه پوری په پاکستان کی ہری ٹاکنی لنجمنی شوی دی. اوس مونږ یو نظام راولو او دا ټول مسئلے به د الیکٹرانک ووټنگ مشینانو سره حل شي.
عمران خان دا سرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر پر انتخاباتي اصلاحاتو د مشورو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي موجود وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د ووټونو د برښنایي مشینونو د کارولو مخالفت کړی دی. اپوزیشن وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې د هغو مشینونو له کارولو سره به د ټګۍ مخه ونیولی شي. انتخاباتي کمیشن وایي د برښنایي مشینونو کارولو لپاره بشپړ چمتووالی نه لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د ماتېدو مخنیوي لپاره 45 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي. د تیرې میاشت په نیمایي کې د طالبانو لوري د افغانستان تر نیولو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د هغه هیواد روغتیايي نظام د پرځېدو له خطر سره مخامخ دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد روغتیايي نظام له لوی بحران سره مخامخ شوی دی چې له وجې هلته د مرستو رسیدل پیچلي شوي او په ډېری روغتونونو کې او کلینیکونو کې د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د طالبانو لاسته د مرستو د پیسو د لویدو مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو لیک درولې دي. نور لسګونه زره ډاکټران او روغتیايي کارکونکو له هیواد وتلي او خزینه کارکونکو دندو ته نه حاضرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادنوم ګابریسس او د سازمان سیمهیز مشر احمد المنظري د سپتمبر پر 22مه د کابل تر سفر وروسته وویل چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دوی ویل که سمدستي اقدام ونشي هغه هیواد له بشري ناورین سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی لوی چارو مشر مارتین گریفتس پرون په یو بیان کې ویل چې 50 میلیون ډالر به د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف ته ورکړي چې هغوی د ملګرو نه حکومتي سازمانونو په مرسته د روان کال تر پایه پورې روغتونونه او کلینیکونه فعال وساتلی شي. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون به راتلونکي میاشت له یو بل سره وویني او د فرانسې سفیر به راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ستون شي. دواړو مشرانو بیګا د هغې ترنګلتیا ختمولو په مخه په ټلیفون خبرې وکړې چې له استرالیا سره د امریکا د امنیتي موافقې تر اعلان وروسته پیدا شوې. سپینه ماڼۍ وایي په پرونیو خبرو کې دواړه مشران سلا شول چې د فرانسې او اروپایي ملګرو د ستراتیژیکي ګټو پر موضوعاتو څرګندو مشورو به د دواړو متحدانو ترمنځ وضعیت ته ګټه رسولې وای. تېر اونۍ پاریس تر هغې وروسته غوسه شو چې امریکا او برتانیې د فرانسې له خبرولو پرته له استرالیا سره د اټومي وسلو لرونکو پتلونو یا ابدوزونو جوړولو په ګډون یوه پراخه امنیتي موافقه وکړه چې مخه په سیمه کې د چین مخه نیول دي. هغې موافقې استرالیا اړ کړه چې له فرانسې سره د 30 اربع ډالرو د پتلونو د جوړولو سودا لغوه کړي. په ځواب کې فرانسې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هغې اندېښنې له کبله له ځان سره ملګري کړل چې امریکا د هند او آرام سمندر په سیمه کې د ستراتیژیکو موضوعاتو په اړه له خپلو اروپایي ملګرو سره لازمه مشوره نه ده کړي. پاریس له واشنگټن او کینبرا څخه خپل سفیران هم وروبلل. دواړو خواو بیګا تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې مکرون او بایدن سلا شول چې پراخې مشورې پیل کړي او د اکتوبر په پای کې به په اروپا کې وویني چې خپل منځي باور بحال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د بنو په جانیخیلو کې په وسلوالو برید کې یو کس وجل شوی بل جوبل دی. د ارمی پبلک سکول په برید کې د وجل شوو کورنیو احتجاج کړی او وایي حکومتي چارواکي دی له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي.
دا خو به ډیر غلط کار وکړي. د دې خپل نه دی پیدا دې بچی نشته چې دې زموږ بچو سره داسې کوي. دا دهشتګردان دی. ما
پاکستان حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي چې 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې بعد ووټونو برقی ماشینونه کاروي چې د ټګۍ مخه ونیسي.
سوایز کې کې وو لوګ چې کرپ سسټم سے بینیفیټ کر رہے ہیں وو اس کو اپوز کر رہے ہیں.
په خبر کې د ډینګي طبي ناروغي خبره شوې. روغتیا پالان وایي ایوازې په سرکاري هسپتالونو کې تر 110 زیاتې پیښې ثبت کړې.
114 مریضان رجسٹر شوی دی زمونږ په سرکاري اسپیټالونو کې. په دې 114 کې 97 کیسونه چې دی هغه د لنډی کوتل دی.
د ترڅنګ په خبرونه کې د افغانستان د سیاسي او روغتیايي حالاتو په اړه هم ریپورتونه لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. چارواکی وایي د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو پر دوه ورونو برید کړی چې پکې یو وجل شوی او بل جوبل دی. د بنو یو لوړپوړي انتظامی چارواکي بیگانه وخته د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پولیسو د وسلوالو لټون پیل کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي لطیف وزیري مشال ویډیو ته وویل وسلوالو 2 کاله مخکې د هغو ورونو پلار هم په هدفي برید کې وجلی وو. دا پیښه پرون تر هغې 2 ساعته وروسته وشوه چې په جانیخیلو کې د مشرانو او فعالانو جرګې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت نه یوازې د جانیخیلو امنیت ته ژمن دی بلکې د پرمختیا لپاره یې په بودیجه کې 2 ارب روپۍ هم ایښي دي. عمر وزیر د پرونی جرګې تفصیل راکوي.
د سپتمبر په 22مه نیټه دغه جرګه کې مشرانو ویلي چې جانیخیلو کې 28 ورځې پر لټ ختمېدو په وخت حکومت ورسره د مکمل امنیت نیول شوو کسانو رهایی پر لټ په دوران ورته رسېدلو توانونو ازاله او سیمه کې د ترکیاتی چارو واده کړي چې د اوتمنځایو ګرین جرګې مشران یې منځګړي دي. نو دغه جرګه په دې غرض ربللې چې حکومت ورسره کړي ژمنه زر پوره کړي. د جرګې یو مشر او جانی خیلو سیدون کې ملک بلکې یاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ پس حکومت ورسره مایده کړي. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې 8 ورځې پر لټ کې هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې ورسره ژمنه شوه چې هغه یا هم پوره شوی نه دی.
اول مسئلہ دی میز دی امن وا نور مسائل وی وزیر اعلی صاحب سره نشتی کی ما معاہدہ شوی دو ام ادا غمالی شي چې په من کې میز نور نو کان و خور پاغه چې ګاډي خرو غاشول موت شول کی هغه نه دی پیران زاړی معاہدی زاړی کی سے اغا تیز کی سای ام دی شوی له نه دی شرط نه دی رسټلې
د جانی خیل یو بلوسه دون کی او جانی خیل کمیټه غړی لطیف وزیری وای چې حکومت ورسره سیمه کې د امن باورۍ کولو ژمنه کړې او د دوی هم د غلومړې غوښتنه وه سیمه کې امن باورۍ کول د زر یقیني کړي.
جرګه په داس مناسبت سره وه چې لږ بجانی خیل کې اوس بیا د بدمنې شروعات شوی دی. زی په زی داسې نکا پوشل دل شي نو جرګه مرو وشتله بیا په کې موده کیسه سره وچېدل چې را میشکو د حکومت سره معاهده کړې وي د امن او انټرنیټ اف آی آر نور انټرنیټ کې خود نه کړته به حال وسره سپورې اف آی آر یې نه دي ختم کړي چې کوم نقصانات شوی وو هغه هغه مطلب ټول ته فلحال نه دی میلاو شوی امن غدای نه پر خروپول روان دی. بس دا غو فیصله مو وګړه ټول د کوم بیا د حکومت سره د همزای او منزای چرګ سره په دا خبرو وسره ژغیږي
د جانی خیلو د غجرګې په اړه مو چې کله د بنوزلی انتظامیه او امنیتی مشرانو نه وپوښتل نو لوړ پوړه امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو لپاره دوه اربه ترکیاتی چارو بجټ دی چې ضرب عملی شي. دوه اربه نورې سین تنګ ډیم لپاره منظوره شوې چې ټوله فایده یې جانی خیلو ته رسي. د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لا هم لګیا دي. د مئی پر دیرشمه نیټه جانی خیلو کې نامعلومه وسله والو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وژلی و چې د هغې پس جانی خیلو پرلت پیل کړی و. په اته ویشتمه ورځ دغه پرلت حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. د مارچ په میاشت کې هم جانی خیلو کې د څلور ځوانانو تر وژل کېدو پس ځایي ولس اته ورځې پرلت کړی و. د دغه پرلتونو پس حکومت له جانی خیلو سره سیمه کې د دوی په وینا د امن باوري کولو ژمنه کړې او سیمه کې ترکیاتی چارو وعده ورسره شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري د پېښور د آرمی پبلک سکول په بریټ کې د وجل شو زده کوونکو میندو او پلرونو د ایوي احتجاجي مظاهره لاره له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال ویډیو ته وویل چې ولسمشر عارف الوی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پر خپل سرګندونو بخنه وغواړي. الوی او قریشی روانه میاشت ویلی ول چې که تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون اومني نو حکومت ورسره خبرې کولی شي او بخلی شي. خو تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر او د بارنو چارو وزیر وړاندیز رد کړي. په 2014 زیږیز کال کې پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د ګوهر مسید رپورټ.
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو انصاف دو
دا اوزینا د اغه ماندیه خواندیه پلاره او خپل پردی دی چاچه په 22 ستمبر باندې د اسلام آباد پریس کلب مخشه احتجاجی مظاهره کړی و. دا احتجاجی مظاهره دغه خلک په د بنیاد بند کړی و چې د دوی زمن او خپل پردی په 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول شه دهشتګردۍ حمله کې شهید کړي شوی وی. په مظاهره کې یو شریک مور د مشال ریډیو سره په خبره کې داسې وویلل،
زمانم شاهانه ده او زما زوی کمیو شهید اسفند خان د لسم طالب علم او آرمی پبلک سکول کې شهید شوی و. نو مونږ دلته ټول ای پی ایس کې پیرنټس کمیو ده هغه ټول راټول شوی یو اور مونږ د حضرتدا احتجاج کو کې شاه محمود قریشی اور صدر عارف علوی کمیو معافی نامه اعلان کړی دی. نو هغه مونږ ډیر خلاف یو او زمونږ د زمونږ زړه دی باندې ډیر زیات خوښ شوی دی اس دی وجہ کې زمونږ بچی ډیر معصوم بچی و کې هغه دی خلکو پلاسا شهید شو.
چورې جمخ شه صدر عارف علوی او د بیرونی چارې وزیر شاه محمود قریشی په خپل غوښی میډیا انټرویو شه دا خبره اظهار کړای و چې کچری ټی ټی پی ولا خپل وسلې کشیج دی بیا د دې سره مذاکرات کې دل شي. په احتجاج شه شریک خلک بینر او کاډینا جوړ کړی وی چې پاغا بندی دا لیکلی وی چې صدر عارف علوی او شاه محمود قریشی دا په خپل بیانات باندې معافی وغوړي. په د احتجاج شه شریک یو شجه مشال ریډیو ته وویلل،
زمانو صدق سردار دی زما ازوی باسی فری شهید 8 کلاس کې وزغه شهید شوی دی. وو کالو شو چې مونږ منډه تړلې خو په دې روډونو په دې هر سبا نه لګیا یو منډه مونږ پښتانه خلک یو زمونږ وختم چانه ولیدلې دی باندې خو زمونږ ډیر زیات زړه خفه دی. داسې شو کنه لکه چې خبر چې زمونږ بچی مونږ ته دوباره راجم دی کړ او دا خو به دی ډیر غلط کارو کې د دې خپل نه دی پیدا دی بچی نشته چې دې زمونږ بچو سره داسې کوي دا دهشتګردان دی ما کوي دغه کوي خبر
نه ده. جمخ شه صدر عارف علوی او د بیرونی چارې وزیر شاه محمود قریشی په میډیا باندې دا بیانات ورکړی دي چې د ټی ټی پی سره مذاکرات کې دل شي خو کدی د ټیپک شیش دي. په بل طرف ټی ټی پی ها یو بیان جاری کړای دی چې په اک شه دا ویلل دي حکومت او ریاست کچېرې په پاکستان شه اشاریت د پورا قدمینه نه وخستل نو د دې د خلاف خپل جنگ جاری سوتی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو د یو بل ریپورت طرف ته. په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنی هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې بغیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راول نندارې کې ونې ولما ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میا چاته یې ونه دومره ته مشکل نشته رې خالي وته څو بخښنه هم نه کوم چې ګورم به زما باندې ډېر وخت یې کول دا نو ډېر باندې پارچه کټ کړو او کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم عمل تا غوې سره په جیل کې مست کچرو نه به ډایرکټ ترخه مې واړه ولم نو بیا زغه ځنه کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخت لار او بيشي څو ګرځې مونږ په دې لار رالو به ته شاته کولو به درالو به شاته کولو بیا د کوټ نه چې راوړ نو ډېر زیات مشکل زبېره دل تر واورې دا
یوازې د یو تن قصه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیجیز دي، او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنټ کو چې یاره ریفیجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کې نو تعداد بډر زیاتی. اٹ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې هغه کوشش دا کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي، او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کې کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ سیار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولی شو. مخکې موږ سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 14 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. د خوړلو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړې چې د افغانستان زیاتره وګړي د خوړلو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د سازمان پرون ویل اوس مهال ایوازي 15% افغانان درې وخت ډوډۍ لري. هلته د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه د احمد شیبر ریپورت اوري.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږې او خواري یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وی زموږ سروي څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې وطن له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لش خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لش تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخي 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیايي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي اچي ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارتن گریفت سوویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شاغلی گریفتس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړې وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده که چیرته سمدستي مرستې ونه شي پر راتلونکي به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتو له لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د ووټ اچولو برېښنایي ماشينونو کارولو دفاع کړي. نوموړي پرون د حکومتي وزیرانو او سلاکارانو ایوي غونډې ته وویل چې د برقي ماشينونو لکارولو سره به په انتخاباتو کې د درغلي مخه ونیول شي. نوموړي دا خبرې تر هغې ایوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ایوي پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي شامل وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې د برقي ماشينونو کارولو مخالفت کړې ده. غلام غوث تفصیل لري.
یو خواته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت او حزب اختلاف په غړو مشتمل د یو کمیټې جوړولو خبره کړې ده، خو بلې خواته بیا د سپتمبر په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل حکومت د وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته په وینا کې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو دفاع کړې ده او د حزب اختلاف لخوا په الکترونیک ووټنګ ماشينانو د نیوکو غندنه یې کړې ده.
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، ہر الیکشن
تر اوسه پوری په پاکستان کې هرې ټاکنی لنجمنی شوې دي. د سینټ انتخاباتو کې 1500 ووټونه وي او هغه هم متنازعه شي، او چې څوک یې بیلی نوای چې ټګي شوی و. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترونیک ووټنګ ماشينانو سره حل شي، خو هغه خلک چې د بډو رشوتونو د نظام نه پایده اخلي هغوی د دې مخالفت کوي.
سوایز کې کې وو لوګ جو کرپ سسٹم سے بینیفیٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په حزب اختلاف د وزیر اعظم دانی وکی د هغې یو ورځ وروسته مخه ته راغلی دي چې د سپتمبر په 28 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره د لیدلو کتلو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې کمیټې د جوړولو فیصله اعلان کړی و. سپیکر اسد قیصر د سپتمبر په 28 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې یاد کمیټه به د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ په غړو مشتمل وي او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به خپل سپارښتنې وړاندې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی د الکترونیک ووټنګ ماشينانو په لړ کې په حزبي اختلاف د وزیر اعظم عمران خان د تازه نیوکو په ردی عمل کې ویلي دي چې په داسې ماحول کې به له پارلمانه د انتخاباتي اصلاحاتو قانون سازي کول ډیر ګران وي. بهرمن تنگی وویل چې د دوی ګوند کله د قومي اسمبلی نه اتلسم بدلون منزورولو نو د ډیر صبر او زغم نه یې کار اغیستلی وو او په حزب اختلاف د نیوکو په ځای د حزب اختلاف ټول ګوندونه د ځان سره ملګری کړي وو.
اپوزیشن سٹیٹس تک مولتا تیار نه دي، نو کله چې یو کټپتلی پرائم منسٹر د اپوزیشن لیدرشپ او اپوزیشن جماعتونو ګوندونو سٹیٹس تک مولتا نه دي تیار، نو بیا به د هغه مقصد دانه چې التداسه قانون سازی شي چې هغه باندې پارلمان کې دنه ټول جماعتونه متفق وي، څنګه چې 1973 کانسټیټیوشن شهید ذوالفقار بھٹو صاحب او بیا 18 امندمنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب دې ملک ته ورکړی دي. نو د هغه وجه دا چې موږ پارلیمان ان بورډ راشته دي او موږ د اپوزیشن سټیټس تسلیم کړی.
په پارلیمان کې د پاکستان پیپلز ګوند نه علاوه بل لوی ګوند مسلم لیگ نن هم د موجوده حکومت الکترونیک ووټنګ ماشينان او د انتخاباتي اصلاحاتو سپارښتنې په بیا بیا رد کړې دي او د سپتمبر په 16 نیټه د یاد ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی وو چې عمران خان په خپل د ووټونو د غلا کولو د لاري واک ترلاسه کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر ټولو اول کار په انتخاباتو کې د ووټونو د غلا مخه نیول دي.
پاکستانی عوام اپنی
رائے کے انشاءاللہ خود احترام کرائیں گے.
پاکستانی ولس به خپل د خپل رایو احترام یقیني کوي او د وټونو د غلا کولو مخه به نیسي. د هیواد نظام به د عین لاندې چلیږي او ادارې به په خپل حدودو کې د ننه کار کوي. عمران خان نه د وټونو د لاري په واک کې راغلی وو او نه د عوامو د رایو پروا کوي.
عمران خان نه عوام کی ووټ سے آیا تھا نه اس کو پروا ہے عوام کی ووٹ.
خو واکمن تحریک انصاف په انتخاباتو کې په اوی باندې لګول شوی د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او دوی دریز لري چې د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د لاري د روانو انتخاباتو د کولو لپاره ځکه هڅه کوي چې په هیواد کې د روانو انتخاباتو د لنجمن کېدلو مخه ونیسي.
په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې. د بنو انتظامیه وای په جان خیلو کې وسلوالو دوه ورونه وشتل دي چې پکې یو وژل شوی او بل ژوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیګا د نمنو کولو په شرط خوشحال راډیو ته ویل وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلي دي او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د برید ذمواري چانه ده منلې. دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې پرون د سیمې مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د مې پر 13 د یوه ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د جانخیل اوسیدونکو 28 ورځې احتجاج کړی وو چې بیا د حکومتي ژمنو نه وروسته ختم شو. د پېښور پر راند پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومته غوښتل دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات وکړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي د وسلوالو د بخښلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د روانه میاشت علوي او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي. تحریک طالبان پاکستان د حکومت چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د 2023 کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برېښنایي مشینونه کاروي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو د یوې غونډې پر مهال ویل د ووټونو اچولو لپاره د برقي مشینونو کارول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه نیولی شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د ووټونو د برېښنایي مشینونو د کارولو مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د ماتېدو مخنیوي لپاره 45 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. د تیرې میاشت په نیمایي کې د طالبانو لور د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د هغه هیواد روغتیايي نظام د پرځېدو له خطر سره مخامخ دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون به راتلونکې میاشت له یو بل سره وویني او د فرانسې سفیر به راتلونکې اونۍ واشنگټن ته ستون شي. دواړو مشرانو بېګا د هغې ترنګلتیا ختمولو په موخه په ټلیفون خبرې وکړې چې له استرالیا سره د امریکا د امنیتي موافقې تر اعلان وروسته پیدا شوې. سپینه ماڼۍ وایي په پرونیو خبرو کې دواړه مشران سلا شول چې د فرانسې او اروپایي ملګرو د ستراتیژیکي ګټو پر موضوعاتو څرګندو مشورو به د دواړو متحدانو ترمنځ وضعیت ته ګټه رسولې وای. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو هغه لیک ارزوي چې پکې هغوی په دوحه کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړي دي. طالبانو د ستمبر پر 6 ملګرو ملتونو ته په استولي لیک کې ویلي چې وسنه دایمي استازي غلام اسحاق زید افغانستان استازیتوب نشي کولای. خو د جرمني د بارنو چارو وزیر هایکو ماس د طالبانو د غوښتنې مخالفت کړي. نوموړي پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د لومړی خپل ژمنې پوره کړي او ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ارزونې کمیټه د طالبانو د لیک په اړه فیصله وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمنی ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په 6 یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولې دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازي د افغانستان د لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه له دوی څخه لري.
زه فکر نه کوم چې د دوی حضور په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمه غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې کوو چې رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه. د یو ټول شمول حکومت جوړېدل او همدارس حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونه فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخون په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولې دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړي توپ لري. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوري چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارلمه خني شو ویلي چې د ارزونې کمیټې به د دې لیک په اړه څه پریکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واک لري شوې دي، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زئی نور د افغانستان استازي توپ نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساغزي لوري د یو پلاوی لس رسیدلې دي چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم او عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پورستي ورس یعنی د دوشنبه پورز وخت ورکل شوی دی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو اوري. 13 میاش پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ راهسې دولتي او خصوصي بانکونه تړلې دي چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. اوس چې یو شمیر شخصي بانکونو محدود فعالیت پیل کړي، د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د دوی کاروبارونه یې اغیزمن کړي چې ورسره په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه هم لوړ شوې دي. بلخوا طالب چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به ټول دولتي او خصوصي بانکونه عادي حالت ته وګرځي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د ننګرهار کانال چې کابو 55 کلونه په خوا جوړ شوی او په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوی ول چې په 13 کلونو کې په زرګونو جری بزمګه غصب شوی چې په زونو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوی دي. د ننګرهار اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوی زمکه بیرته راوګرځوي او عاملینو سره قانوني چلن وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وای اکثر غاصبونو په دولتي زمکو قوالی جوړی کړي او بیا یې پرې ودانۍ جوړی کړي دي. د ل طالب چارواکو د کانال د زمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیات زمکه خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړی کړي، قوالی تیری کړي دي. موږ دغه غشینو خلک باید محکمې ته راکښ کی. هر سړی زورواکه چرغله ده چاپای ویل ده. په کوری په جوړ کړي پټې جوړ کړي شخصي ملکیت ګرځولې. الله دې وکړي چې بس روز دغه توفیق د خلکو له خدای ورکړي چې دغه غصب زمکه ټولې تنه راوګرځي.
د سید عمران په نوم یو بلتن وای کله غاصبینو د کانال زمکه راوګرځي ولشي د کانال کرنیز شرکت اوایت باور سره هم لوړ شي.
کوم زمکه چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوې دي هغه زمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یو برخه ده او امارت د مشان نوم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو او مافیا او په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتگار شي. که د هر نوع زمنګ زمکه ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوې دي زیاتره زمکه نو هغه صحیح چې آزاد شي نو ډیر اوایت دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې لغاصبینو د کانال د نیول شوو زمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړي چې ژر به یې په عملي کولو لاس پوري کړي.
د غاصبینو لستونه مغوختي دولتي املاکو او د اجاره دارانو چې کم تر اوسه پورې د زورواکۍ په وجه باندې بیت المتنی داخل کړی هغه او د لستونه مغوختي دي چې کوم موقعیتونو کې زمګي غصب دي او هغه مشخص شي مشخص کول نو ورسته به غاصبین په خپل معلوميږي د دولتي ادارې هم شته دي څلور زره او 1555 خو شاده سیاست تخمینی دومره به تقریبا غصب شوی چې په دې کې څه کم زر جریبا دولتي ادارو سره ده
نو موله زیاتوي چې د ننګرهار کانال د کرنی او مالداري په برخه کې د ټول هواد لپاره یو حیاتی پروژه ده د غصب شوو زمکو د راګرځولو ترڅنګ به د بیرغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او کا انټرنیټ تلاش رسېل لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي
اوریدونکو د باز محمد تاسو رپورٹ واوریدو چې په 1300 کلونو کې د ننګرهار د کانال کرنیس شرکت چې د کندهار کوم اوسیدونکو دغه داوي چې زرګونو جری بزمکه چې کوم دا غصب شوی دا په دغه حواله سره وو ازو د یو بل رپورٹ طرف ته د خیبر ضلع چارواکي وای په سیمه کې د ډینګي تبي پیخې په زیاتې دودی چې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات کړی دي ډینګي تبا یو وارس ډنګي تبا یو وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشی له چچلو خبريږي د ماشی په رونو اوبو کې اگي چوي او جون تیروي د سیمي روغتيایي چارواکو پرون مشال ویډیو ته وویل تر اوسه په سرکاري روغتونونو کې د ناروغي یو سلو څوار لسپیخي ثبت کړي دي چې پکې شاوخوا سل ناروغان په لوړګي کې دي د ناروغي په علاماتو کې تبا د وجود درد او قې شامل دي روغتیا پالان وای ک پر وخت علاج و نشي نو د وجود دننه لرګونو څخه د ویني بهیدو لوجه مریض له مرګ سره هم مخامخ دی شي فرهاد شینوار تفصیل لري
د خبر د صحت محکمې چارواکي وای چې په دې ځل کې د ډینګي ناروغي وبای صورت خپل کړي خو دوی سره په سرکاري روغتونونو کې د دغه ناروغي نه متاثر شوی کسان په زیات شمیره کې نه دی رجستر شوی او د سرکاري روغتونونو په ځای شخصي کلینیکونو او د پیښور ځنی روغتونونو ته ورزي او هلته رجستر شوی د خبر ځلې په صحت محکمه کې د ډینګي ناروغي د کنټرول پروګرام یو چارواکي ډاکټر خالد داوډ مش ریډیو توای
نو نن پورې چې کوم رجسٹرډ کیسز دی موږ سره هغه 114 مریضان رجسٹر شوی دي زموږ په سرکاري هسپتالونو کې په دې 114 کې 97 کیسونه چې دی هغه د لنډی کوتل دی او بقایا کیسونه چې دی هغه د جامرود او باډان راغلي دي په 2021 شروع کې محکمه صحت 5,43,000 مچھردانیاں نے تقسیم کری دی آدھی دے پار تقسیم شوی دی چھے دنگی موسم کے اروان دے پگے کی ددے مفید استعمال وشی ترنن پورے پا ضلع خیبر کے تقریباً 60,000 کورونا سپری شوی دی او پدے کے زیادہ تر کورونا پلنڈی کتل کے سپری شوی دی دادینا علاوہ دا محکمہ صحت کسان جماعتوں تزی سکولوں تزی حجرو تزی او التا آگاہی مہم شروع کرے دے او خلکو تا سات پسات دا ڈینگی نا بچاؤ طریقے خائی او پاغیمن آگاہی ورکوی
ڈاکٹر خالد داوڑ وائی پکار دا دا ڈینگی علامات لرون کی کسان دا وڑیا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکار روختونونو تلاڈ شی
د ډینګي مرض تشخیصی ټیسټ او علاج زمنګ په سرکاري اسپیټلونو کې بالکل فری کیږي زکه مونږ عوام ته درخواست کوو او دا آگاهی ورکو چې تاسو د خپل ټیسټ لپاره سرکاري اسپیټل ته راشي او ال ټیسټ وکړي ال تیو زیاتی فائدہ دي چې په سرکاري اسپیټلونو کې چې کم ټیسټ کیږي اغه نه هم وینا اغشته کیږي د وینې نمونه خیبر میډیکل یونیورسيټي غټلې باچي ته هم لګل شي چې اغه دوباره کنفرمیشن وشی چې دا ډینګي پازیټیو کیس ته کا فالس پازیټیو کیس ته نو دا فالس پازیټیو او کنفرم پازیټیو کیسونو لیست جدا شي او چې کم کنفرم پازیټیو کیسونه وي نو هغه په صحیح لائن باندې علاج شروع شي
د لنډی کوتل یو فال جعفر شینوار وای هلته وس هم په ځنې ځایونو کې د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړل شوی
نه دلته چرته کیمپ لګاوه نه دلته دوایان راوړي تاسو په ساتد باندې دا سوال کوم چې دا خبر مونږ برم ورسې وسی او ڈی ایچ او سے تم دا ریکویسٹ کرم خلق ډیر زیات خراب دی او ډیر زیات متاثر شوی چې ډراپونه مر ورسی دا ټیسټونه افریقا چا کوم ویلی او دا وایا کړي و چې مونږ افریقا هسپتال ته او چې نور کوم اقدامونه چې دا کیمپونه ولګی دی علاقو کې نو ډیر بخښي
د لنډ کوتل روختون ایم ایس ډاکټر نیاز وای چې د ډینګی ناروغانو لپاره د علاج مکمل بندوبست کړای
کم بیمار تبي وی الټه داسې کیږي بدن خوګيږي لنډ کوتل هسپتال ته راځي مونږ کې جولټي کې دلته کې هغه کو چیک اپ وکړو او پی ډی کې به چیک اپ کوو له باټه کې به ټیسټونه کوو کبیا ډیر مطلب سیریسي لا مطلب دغه ټیسټونه مطلب زیات غرضي کمه زیاتې دې کې اثر زیات پی مونږه داخله ورم شو دې کې مونږ کې جولټي کې وړ کې هغه ضرورت نه پاره ساتل شو خو دا بیا په هسپتال په ډېر زور در کم چې بالکل زمونږه 24 غنټې هسپتال لیبرټي کولاو ده
نشی او خپل نسل پکې زیات نکړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اورې زو کورمتا د کورمې په صدقې د سرکاري سکولونو ز د کونکو فعالانو او مشرانو احتجاج کړي دي او له حکومت غواړي چې په خونه کې د استادانو کمی پوره کړي او اړینه اسانتیاوي برابرې کړي دوی د پرونی احتجاج پر وخت مشال ویډیو ته دا هم وویل چې ځنې استادان کار ته نه حاضرېږي چارواکي وایي حکومت د خونځیو د ودانیو د بیا رغونې او د نورو اسانتیاو لپاره اقدامات کوي خو په سمدستي ډول د شاوخوا زر استادانو کمی نشي پوره کولی چارواکي همداراز وایي چې د هغو ښوونکو پر ضد یې اقدامات کړي چې کار ته نه حاضرېږي د طارق اورکزي رپورټ د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي
دا ناری په کورما ضلع کې پرون د باروزونې او خپې کلی سرکاري سکولونو د کونکو د احتجاج په توګه وهلې دوی د صدې په کالونی کې د تعلیم محکمې دفتر مخې ته پر سړک تر یو غنټې ناستول او غوښتنې کوله چې په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو سره د تعلیم په لړ کې ورپېښستونځې حل کړي په احتجاج کې شامل د باروزونې اشرف علي وای په سکول کې هیڅ داسې صورت نشته چې حکومت دوی ته د ورکولو دعوه لري
موږ استاد په کار دی 65,000 روپیه تنخوا خالي ور مو استاد نشته د دې په باره کې مدر نه لري د مو سکول رنګ دی د مو تر وبې کمای دی مو ته یو سہولت نشته مو ته کمرې کمرې مو ته په کار دی چې مو ته خپل حق راغړای شي
که څه هم دا احتجاج د سکول ماشومان له خوا وستل شوی وو خو په دغه کې د هغه علاقو عام خلک او مدني فعالان هم موجود ول
د سیمه مدني فعال پټان عبد الخالق وای اول په سرکاري سکولونو کې استادان نشتا او کبیا چرتوی نو هغوی په ډیپټانو کې درغلي روانه کړي چې دا صورتحال هغل ته د تعلیم په پرمختګ کې یو لوی خند دی
د اول خې مسکولونو کې استادون نه مطلب پرانه دي بس یو کدو کا استادون دی هغه په شپارس باندې په رشوات باندې او وریا علاقو کې ډیپټی نه کې او کوم بیا تل نه شغال ته پنجم پاس کاستا زار نه نو نه ساتو زر پی پی او من هغه ال ته ډیپټی کې یعنی یو هغه اوسه هغه ایم کې هغه ال ته تم پاس کاست و نه سی هغه ورګو ته سبا خې نه هغه ورګو ته څه سبا خې
بلخوا د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان وای په یاد سکولونو کې د اوبو کمرو او نور ستونزو د حل لپاره بډې زر هغلتا موجود متعلقہ محکمو سره خبرې وکړي خو استادانو د کمی مسله ورته په سمدستي نشي حل کوله ولې چې اضافي استادانو سره نشتا عباس خان زیاتوی د ضلع په ټولو تعلیمي ادارو کې تر زر پورې څوکې د استادانو خالی دي چې ډېر زر بور باندې نوی تران واخلی چارواکي د هموای په ضلع کې د هغتن خلاف سګام اخستو فیصله کړي کم چې خپل دنده په صحیح توګه نه کوي لډیوټه غیر حاضر دي او یا د خپل ځان په سر بل څوک نیولې
خان می چې زه سره ستاسو د ګوکړي اوس نورم تیار دي دا ځا ترتیب مل کو مل کې د سلیکټ ان شاء الله دی وو د سره نه شي بچ کېدل مطلب ډیوټي وو کې چې ترخه دي د دوام مټ کرا او خامخا واغه ډیوټي کې
په کورما کې د سرکاري سکولونو شمه تر 500 زیات دي چې بکه دا وخت تر 80000 د کون کې تعلیم ترلاسه کوي د ضلع په اکثره سرکاري سکولونو کې ځای ماشومان لا ډېر وخت راهیسه د استادانو کمی او نور داسې مسلو سره مخامخ دي طارق اورکزي مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا حکومت وی په تعلیمي ادارو کې د یو اپلیکیشن لاري د شو ناسمو ګمارونو د ختمولو لپاره اقدامات کوي. د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د سپټمبر پر 28 وویل دا کار ځکه کوي چې په ځنو خوندزیو کې د ځانګړو مزامینو ماهران اوس د نورو مضمونونو خوولو ته اړ شوي دي. د صوبې د سرکاري خوندزیو استادان د دې اقدام حمایت کوي، خو د ګمارونو په نظام کې د نورو نیمګړتیاو ختمولو غوښتنه هم کوي. ملیح امیرزاده موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د استادانو ناسمه برتیاني ختموي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د سپټمبر په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د برېښنایي تبادلو اپلیکیشن په ذریعہ د شوو ناسمو تکراریانو په اړه رابلل شوی غونډه کې پریکړه وشوه چې په صوبه کې د عمل لسره ختموي چې یو استاد د یو مضمون لپاره برتی شوی وي خو خی کمبل مضمون. د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په مشرۍ غونډه کې ویل شول چې د هغو استادانو تبادله به د روانې میاشتې تر اخره سر ته ورسوي چې په غلطو چوکو ګمارل شوی او د ای ترانسفر په نوم د تبادلو د یو اپ په ذریعه درخواستونه ورکړي، او هغه استادان چې په غلطو پوسټونو ګمارل شوی خو په ای ترانسفر اپلیکیشن رجستر نه دي، دا غوی تبادله به په دویمه مرحله کې کیږي. ای ترانسفر د تعلیم محکمې لپاره جوړ هغه اپ دی چې لالارې د استادانو تبادله کیږي. د پیښور په یو سکول کې د کیمیا استاد حضرت محمد شاه جهان د سپټمبر په 28 مشال ریډیو ټول د حکومت ته دغه پریکړه حمایت کوي، خو په کار د چې هغه مسله لجړې نه لري کړل شي د څه له وجې چې د رونګ پوسټینګ یا د ناسمو برتیانو معامله مخې ته راغلې ده.
خیبر پښتونخوا کې د مضامینو ماهرین په هر سکول کې 12 سبجیکټ پڑھاویږي. پبلسرز کمیشن هم 12 کسان د هر سبجیکټ لپاره اغوی برتی کوي، او د سیکنډري سکول ټیچر نه هم 12 کسان پروموټ کیږي په 12 سبجیکټو کې. زموږ د لپاره غټه مسله دا ده چې فاینانس ډیپارټمنټ کا هر سکول د های سکول نه هایر ته اپګریډ کیږي نو لږ پوسټ سینکشن کوي. نو لہذا خیبر پښتونخوا حکومت محکمہ تعلیم د هر سکول ته 12 سبجیکټو د پاره 12 پوسټونه ورکې، نو د رانګ پوسټینګ کنسپټ په مقل تب ختم شي. اوس البته کوم ایس ایس سبجیکټ سپیشلسټ په هډ ماسټر پوسټ نه سي داغي مونږه مخالفت کوو، او که هډ ماسټر د سبجیکټ پوسټ نه په رانګ پوسټ نه سي مونږه داغي مخالفت کوو.
د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر عزیز الله خان د سپټمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې ای ترانسفر د مسلې حل نه دی. نو موړی ویل چې د صوبې اعلی وزیر د تعلیم د چارو په خوانی سلاکار ضیاء الله بنگش په وخت د ای ترانسفر پالیسی متعارفه شوه، خو هغه دوه درې میاشتې د چلیدو وروسته ختمه شوه. اوس د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د سفارشي کلچر ختمولو په غرض دوه درې میاشتې مخکې بیا دغه پالیسی راوسته، خو هغه مقصد بیا هم پوره نه شو. د سل لپاره چې دغه اپ جوړ شوی
100% خلکو اپلای وکړه، 50% خلک پکې رالل او د چا ټیکو شو چا غلط شو. دی بیا وی چې بنګ بس سیکنډ راوند چلو، او بیا هغه هغه پکو چې دلته کې زمنګ په دې صوبه کې ایس ایس لکه د پښتو ایس ایس انگلش ایس ایس وان پوسٹ باندې کار کوي. دی وی چې لا مونږ هغه خلکو لپاره اوس یو سیکنډ راوند چلو چې کم خلک پر رانګ پوسټ باندې نه سي چوټه کو او خپل اوریجنل پوسټ تلار شي. دوی چې ای ترانسفر پالیسی د دې مسلې حل نه دی، ځکه چې ای ترانسفر هم داسې دی ایپ جی کول کړي دي بعضې خلکو پکې هغه اپروچ هغه ته کیږي، نو په دې کې هم بیا کاکا او ماما او دا پکې کیږي. 50% ٹیچرز به خوشاله وي، 50% تپکه نقصان هم دی.
په کوهټ کې د یو سکول استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ټول چې د حکومت ته دغه پریکړه سره د استادانو په منځ کې هم ستونزې پیدا شوې دي. نو موري ویل چې دا پریکړه د هایر سیکنډري یا یو لسم دو لسم جماعت د مضمونونو ماهر خوونکو او د پرنسپل هډ ماسټر یا وایس پرنسپل سره تړلې ده چې په ول لسم اته لسم یا پورته گریډ کې کار کوي. دغه په خبره پدې کې څه چوکې د انتظامی د درجه او څه د پرنسپل هغه دي. حکومت وای چې د پرنسپل او مرستیال پرنسپل په چوکو ناست د مضمون ماهر استادان یا سبجیکټ سپیشلیست په لری کوي چې ورسره دغه پیښه شوي.
بلته بیا دوی داسې وکړو چې ډېر پرنسپل وایس پرنسپل غوښتل په ټیچینګ کېډر کې راوړل، یعنی سینیئر ایس ایس چې کوم وی هغه لکه سکیل اټار هغه په ځای باندې دوی دا تعینات کړو. منیجینګ کېډر ولا دی هغه دا وی چې نه دا مخفل پوسټونه دي کوم دا ایس ایس او دا سکیل 17 کې ویني دا چې کله پروموټ کیږي 18 ته نو دوی ته بیا اکثر داسې وو چې ګنې سکولونو کې پرنسپل سکیل چې کوم عرب اسکیلا کارا کې وو کنو شو هغه پرنسپل شو دی. اوس دا وی دا کسان چې کوم یې نه چې دا کوم ایس ایس سی دا ټیچینګ کیډر دی دا پرنسپل پوسټ ته لرل چې دا منیجمنت پوسټ ته لرل چې دا مطلب دا چې کنټینیو مطلب دی خپل ټیچینګ کیډر کې چلیږي. نو دلته دا یو لږه یو ستونزې یا تاسو راښکړه وی دا ونه د نغه سره بیا مو له خپل سیناریټی چې کوم دا چې خپل کریاکار مطابق کیږي نغه مو ته وسره متاثر کیږي.
استادان وای چې کال یا دوه مخکې حکومت په گریډ 13 کې د پرنسپل او وایس پرنسپل 200 سلور پوسټونه
اشتهارونه ورکړو، خو هغه وخت اصل مسله مخې ته راغله کله چې چوکې کمې وي او اعلان سره سمې نه وي. حکومت باید 204 پوسټونه ډک کړي وي. نو هغه وخت بیا ګڼ کسان چې د پرنسپل او وایس پرنسپل لپاره درخواستونه ورکړو، د ماهر مضمون یا سبجیکټ سپیشلیست په توګه په 13 ګریډ کې واخیستل شول. د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې شارام ترقی د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې ته هدایت جاری کړي چې د ملازمینو معلومات په ایپ کې ورواچوي.
مشال ریډیو اوري زو د دې اخري خبري د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د لسم ټولګي د بورډ په ازموینو کې د زده کوونکو د خورا زیاتو نمبر اخستو او پر ټولنیزو شبکو تر انتقاد وروسته د ایوي کمیټي جوړولو اعلان کړی دی چې پرچی بیا وګوري. حکومت ویلي دی چې کمیټي به ایوازي د هغو زده کوونکو پرچی ګوري چې له ایول څخه یو زر نوی یا زیات نمبر اخیستی دي. خو زیات نمبر اخستون کی وای د کرونا وایرس وبا پر مهال په کور کې سبق ویلې او خواري کړی ده. اخو د کم نمبر اخستون کی اندېښنه لري چې په کالج کې بعد داخله و نه خستلې شي. د نتیجو تر اعلانې دوه وروسته پر ټولنیزو شبکو خلکو انتقادونه او تنزونه کړی دي. شانواز ترګزه پر دې موضوع تفصيلي ریپورت جوړ کړي.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي بورډونو کې د لسکم یو لسو نه زیاتو نمبر اخستل والو زده کوونکو د پرچو بیا کتلو او د هغه استادانو چې دغه پرچی کتلی د معیار د جزیې اخستو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بورډونو نتیجې د 19 سپتمبر نه د پیښور تعلیمي بورډ لخوا شروع شوه چې په درسم ټولګي دریز زده کوونکو دوه کم یو لسو نمبر اخستل. ولې د سپتمبر په 20مه د مردان تعلیمي بورډ یوې جنې قندیل پورا یو لسو نمبر اخستوي چې د فیسبوک او ټوئیټر اکاونټونو لخوا بیا بیا د خلکو لخوا د زینو مزاحي خبرو سره په دغه عمر نمبر او په تعلیمي نظام تنقید شروع شو. خلک وای دلته خو نمبر ډیر واخلي، خو چې کله د میډیکل او انجینیرینګ د لپاره په انټری ټیسټ کې ورنه امتحان واخستل شي نو زیاتره پکې بیا ناکام وي. مشال رادیو قندیل نه په ویډیو ریپورت کې همدا پوښتنه کړي چې کومه په سوشل میډیا روانه ده چې ګینه سل په سل نمبر دي څنګه خسته دي
تنقید چا کړي نو هغه هم آی بد ماکس اغشته کنه بوکس هغه سره مو بوکس ما سره مو کرونا د وجه سچویشنز خراب ال تکیم او دل تکیم او زمونګه سکولز وغیرہ ارس بندو خو بیا ما خپل مهنت جاری ساتلو ما بوکس راغوړلیو.
د سپتمبر په 20مه د بنو بورډ لخوا جاری شوی د لسم ټولګي د نتیجو تر مخه مزدلفونو جنۍ او علي محمد نومي الک په لسم کې یو لسو کې شپک کم یو لسو نمبر یې خسته. د سپتمبر په 19مه د سواد تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم ټولګي 15 د کونکو دوه کم یو لسو نمبر یې خسته. خبريال تجزیاکار او د تعلیمي محکمې نه ریټایرډ استاد شمس مون هم په خپل ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب چینل په نتیجو خپل تجزیه شریکه کړي. شمس مومن د سپتمبر په 20مه مشال رډو ته وویل دا سیس د کون کې چې هغه به په مشکل سره په امتحان کې پاس کېدل هغه هم د یو زر نه زیات نمبر اخستلی. نو ممکنه ده په کالجونو کې ورته د داخلو لپاره میرټ ډیر زیات کې خود شي او هغه زده کوونکي چې په سرکاري سکولونو کې نمبر کم راغلي په کالجونو کې د داخلو نه محروم پاتې شي. شمس مومن د بورډونو لخوا په نتیجو هم خبرې وکړي.
په یو لسو کې یو لسو نمبر اغستل د سره ممکن دي نه، د دې یو دو پرچی خو درو وستل شي او غالي مونږ ته مخامخ کې خو دل شي چې یاره د څنګه د نمبر اغستي. نو زما په خیال دا چې د ډیر زیات سوالې نشانونه پری دی په د زمنګ په تعلیمي نظام باندې او د دې بچ دې په دې باندې اثر نه او د غور هم ضرورت دی او په دې کې چې د بدلون هم ضرورت شته.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د جون په ولنې نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویلو د زده کوونکو نه په درې اختیاري مضمونونو کې امتحان اخستل کیږي او وروسته هم دغه شان امتحان اخستل شوی. اختیاري مضمون هغه چې زده کوونکي په خپل خوخه خري او استادان ورته هم هغه مضمونونه ورخای. شفقت محمود د جون په دویمه په خپل ټوټر پاڼه به لیکلو هر څومره نمبر چې په اختیاري مضمونونو کې زده کوونکو واخستل هم هغه عمر نمبر ورته په لازمی مضمونونو کې هم ورکیږي. د پیښور تعلیمي بورډ چیرمن نصر الله خان یوسفزی د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل دا بالکل ممکن ده چې څوک دې په کمو پرچو کې او بیا په 15% اضافي او خصوصي نمبرو سل په سل نمبر واخلي. نصر الله خان یوسفزی زیاته کړه
اغي سیزن دا اغي فارمولې نه ډېره پیدا واغسته دا لیک ته په بیس باندې ته په کمپلسری کې مارکس میډو شو بیا په کمپلسری کې 5% وته اډیشنل په هر سبجیکټ کې میډو شو موږ سره د 84830 ماشومان په لسم کې په دې کې چې کم دی دا 91% نه واده 100% مارکس چې هغه 36999 کسان او چې کوم هغه په فارمولا باندې پاس چې پیلو او په ما 22612 کسان.
خو بیا هم ډیرو خلکو په ځای د دې چې د زیاتو نمبر اخستو ستاینه وکړي په سوشل میډیا یې مزاحیه پوسټونه لیکلي لکه د شهزاد افات په نوم په فیسبوک کې اکاونټ لرونکو لیکلي دی مردان ته دی او ملګری خو لروانو د د مردان بورډ والا ورله 400 نمبر په زور په جیب کې واچولې ورته ویلي خالی لسونه مت هریګا. مزاحیه شاعر جمیل ګل جمیل هم یو شعر په خپل فیسبوک پاڼه شریک کړی دی او دلی کړی دی، یا عقل ډیر شوی یا سبق جوړ آسان شوی دی، یا د دې پرچو کتلو فن سبل شان شوی دی. هغه زده کوونکی چې په سرکاري کالجونو کې سبق وای او نمبر یې کمی راغلی، یاسین خان مهمن هم پکې شامل دی. یاسین خان د ستمبر په 22مه مشهد رډیو ته وویل اندېښمن دی چې په کوم کالج کې ورته داخله میلاو شي او کنه، ځکه د شپږ سوه او شپږ دېرش نمبر یې اخیستی.
پرچی چې سی ورکړی شوی وي کنه شپږ مڼه بې بس کار شوی، دا خو په ټوک مانی ورکړی چا سول نمبر او چا سول نمبر.
تا ته به داخله میلاو شي او کنه؟
داخله خو مونږ ته نه میلاوي.
ولې؟
نمبر هم کمی راغلی. چې سو 33 مانی هم له داخله نه راکا، چا ګیر سه وګستی او چا زار وګستی چا 800 وګستی، او مونږ ته هم داخله نه میلاویږي. بس
خوشمس مومنول باید زده کوونکو په اختیاري مضمونونو کې زیاته خواري کړې وي، ځکه د بقایا 15 مضمونونو د نمبر او حساب هم د دغه درې مضمونونو سره تړلی شوی. د سوشل میډیا د تنقید او د خلکو لخوا د سوالونو پورته کول وروسته د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر د ستمبر په 22مه یو اعلامیه هم جاری کړی چې پکې یو کمیټه جوړه کړي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه اتغړي اخستلې. دغه غړو ته ځمواري سپارلی چې دوی باید د هغه زده کوونکو چې د لسکم یو لسو نه تر د یو لسو پور نمبر اخستلی دي یو